سلامونه او ستوري مسی دا مشال ریډیو دا اوز عبد الحی کاکړن او اوسم یو ځانګړي خبرونه در اورو دا یو ځانګړي مرکه سی د پښتو ل شاعر او لیکوال کیسره په دې سره ده د مرکه تاسو ته راشد خټ کړی دا راځي
کیسره پردای د پښتو ژبې لیکوال دی د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي د هغه لومړی حواله شاعري ده په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی اوس د یو کره کتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي د د یو بیت دی د کیسر د بهسۍ تپوس په کار دی دی د ناستې سړی نه دی مګر ناست دی ستاسو دپاره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی
سلامونه کیسر پردی صاحب ستړي مشای زمونږ په پروګرام کې خره غلاس ترته وایو په دې هیله چې صحت مو هم خی
راشد خټک صاحب په خیرونو ختم ستړي مشای لمن يم چې په سټه برو وي او تل دې په سټه رو واړم
کیسر پردی صاحب تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکل دي په تفصیل سره په خپل خود نوښت او زمونږ په وردونکو کې چا د خود نوښت نه ویل وسته نو ته هغه د پر خپل لګه لند غوند په ژوندولو وکي چې تاسو چرته وځي کې دی په کوم کال کې وځي کې دی او په ژوند کې مو کوم کارونه وکړل
خټک صاحب ستا خبره سمه ده ما په خپل خود نوشت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په باره کې د خپل ژوند په باره کې چې څومره تفصیلات دي او څومره ما مثلا رایوځای کولی شول او بیانولی مې شول نو هغه مې بیان کړي دي په هغې د پاسه ستاسو د سوال په تناظر کې زه د خپل ځان په باره کې صرف دومره ویلی شم چې اوس د قبایلي مو په صبح کې د انزمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده د ضلع پېښور سره تړلې وه او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و اوس دغه بوړه او نور ټولو سره څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي نو زه دلته زیږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اوړېدلې هم یم زما مورنۍ نوم چې دی هغه پای افشان دی او کلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنې پوخ زما نوم وګرځېدو داسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په کمی سکول کې ویلی دی بیا د هغې نه پس ته سبق رانه پاتې شو او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته تللی وي هغه ورپسې ځي نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی او اوس په دې وخت کې د 13-15 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدورۍ دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي او په دې توګه یعنې هلته کې هم داسې آفس ټایپ دغه ژوند مې نه و کار روزګار مې نه و خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی او د کوم عرض دپاره د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی ده پوره کړی دی
څو کتابه مو چاپ دي تر اوسه او څو ناچاپ پاتې دي او په کوم کال کې چاپ شوي دي
راشد خټک صاحب زما تر دې وخته 4 کتابونه چاپ دي او دغه 4 کتابونه که زه ډېر هم په حافظې باندې زور واچوم خو داسې په فلبدهي توګه زه تاته نشم ویلی چې په کم کال کې چاپ شوي دي خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي د تنقید دي نو 4 کتابونه جوړېږي او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنې یوه مجموعه د شاعرۍ یعنې اووم کتاب د شاعرۍ سره تیار دی او دا غی نه علاوه یو کتاب یو مسوده چې دا غره سره د افسانو تیار ده نو که ژوند او خیر او دا 2 کتابونه هم چاپ شول منظر هم تر اخلل نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 14 کتابونو مصنف یم
کیسره پردی صاحب که تاسو ته یاد وي کیدای شي هیر ویدر نه ځکه چې کیسه ډېره زړه ده داسې تقریبا 15 کاله خو به کېږي که نه زما او ستاسو چې لومړی پېژندګلو شوی وه هغه د یو شاعر په حیث وه تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی بیا تاسو د نقد ته ډېره توجه ورکړه دا ولې ان تاسو دا محسوس کړل چې په پښتو کې نقد لګ دی کنه، رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کرکتون کې په حیث تاسو مشهور شوی، دا بدلون څنګه راغی؟ کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو، خیال مو وو؟
نو والله نو ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې دی هغه د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی دی. خدای یو فطري خبره ده چې یو سړی د کمکار سره عملاً یو تعلق لري، نو دغه کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دغه کار د جزئیاتو او کلیاتو په باره کې دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعري کوله د شعر په باره کې ظاهر د اړخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کېدې، او بیا ما چې په خپل سمي باندې دغو پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهر ده په اوله کې خو سړی دا کولی شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کیږي دا جوازم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویمه دا ده چې که جواز لري نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي، خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نه شي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخ سر باندې مطالعه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغه سی شوي دي چې د شاعرۍ په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې به کومې پوښتنې راپورته کېدې، نو دغو پوښتنو ته چېرته خو ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی، یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمي باندې یو غور وکړم، یو سوچ دې وکړم، او د هغې نه چې کومې نتیجې ماته لاسته راځي نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کوم.
په کوم نظر ګورې د اوسنی نقد ته؟ په پښتو کې چې څنګه نقد کیږي اوس، دا په ټول پوره د معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی؟ لکه کره کتونکي یا نقدان ډیر دي که لږ دي؟
اوس وخت کې ظاهره ده چې کله موږ د پښتو نقد ته ګورو، نو موږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی، آیا پښتو نقد هغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که نشي کولی؟ زه ګومان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان وو او اوس هم وروستو روان یو. البته دومره خبره کېدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زموږ دغه وخت چې کوم اهل قلم دي، قادان دي، هغې چې کم کار کړی دی هغې په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او موږ چې کم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زموږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا، او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سهولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نگار او شمیره سیوا ده، نو هغه صرف په دې وجه چې زمونږ په لاس کې د هغې په مقابله کې امکانات ډېر دي، او دغه امکانات چې دي دا موږ له دا موقع راکوي چې موږ د خپلو پخوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمیر کې کار. نو زه دا ګڼم چې 50 کاله وړاندې د تنقید کوم صورت حال و دا هغې نه خو موږ ډېر ښه شوي یو، د نقد په حساب هم او د تنقید نگارو په حساب هم، او د هغې ښه والي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي، نو دې امکاناتو موږ ته ډېر سره کړي دي، او خدای دې وکړي چې دغسې نور امکانات هم مخې ته راشي. او زمون کارکردگی ور سره وغوړیږي.
اوسنی شعر ته یعنی معاصر وخت کې کوم شعر لیکل کیږي دته په کوم نظر ګورئ؟ خلی کل کیږي معیار خراب دی کنه پراتلونکو کې به خشي؟
خټک صاحب کومنګ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې د پاره صرف نظر وکړو او موږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو، نو ظاهر ده موږ د هغې په باره کې دا نه شو ویلی چې هغه ګڼي زموږ د ادب یوه داسې حیصه ده چې موږ د ورته رومرو یو کمزور حیصه وایو، بلکې موږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زموږ چې کومه د شعر او ادب قدیمه دوره ده، نو د هغې نه چې په وراثت کې موږ ته سره پاتې شوي دي، دا ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسي موږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه موږ چې داسې په تسلسل کې راځو، نو زموږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي، نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چانه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې موږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره، نو موږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت نو موږ هم دا ویلی شو چې موږ سره حمزه صاحب شته دی، موږ سره قلندر مومند شته دی، موږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زموږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې موږ ته ارومرو د احساسې کم تاریخ کار کېدل نه دي په کار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې موږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دوراني دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغه سې شاه سعود وغیرہ، نو موږ دا ویلی شو چې زموږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زموږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي، نو په دې مزل کې سنا څه اضافه د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي جديده مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ اووی شاو زمونږ چې کوم جدید ادب دی، نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې خودل شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدر ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي، او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کېښودلی شو، او په هغې باندې ډاډ هم کولی شو او ویاړ هم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکي که نه خپل شعرونه راغونډوي او بله شعري ټولګه چاپوي، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنی اول به دا درته ووایم چې زما کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې ده، یعنی دا اول نه د یو کار پروګرام نه لرم، کوم بس په استراري ډول یو کار ته لاس واچوم، هغه مخ په وړاندې بیا د یو مربوط پروګرام شکل عمومي. نو په دې تېرې روژه کې بس په استراري ډول مې افسانو ته پام راوګرځېدو، او بیا په یوې پسې بله په بلې پسې بله دا پنځل شپاړس افسانې چې دي دا ماته ډېرې زر لاسته راغلې، او هغې ته چې ما وکتل نو بس داسې وګڼه چې په خودکاره توګه یو پروګرام ته جوړ شو، یو مسوده ته جوړه شوه، او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده، ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي. نو یوه د افسانو مجموعه او یوه د شعر مجموعه، دا دوه مجموعې چې دي ته ما سره تیارې دي خو د چاپ په انتظار دي. د دې نه علاوه دا به درته ووایم چې د دې افسانو او د شاعرۍ په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو داسې کوم مربوط کار زمان مخی تا نشتا و نراغلی ده داده چه خال خال مکالی لیکل سریزه لیکل تبصره لیکل دا کار خو اروم رو روان میزه که چه اگه دا عدب یعنی دا لیترچر او دا عدبی کلچر دا شکل دا سیده چه بده که یو سره اروم رو خاموش هم نشه که نسته سنه چه کاری مخی ترازی او اگه کار چه ده خوار بانه زان و باسی نو دا نصری لیکل نیچی دی دا خو بارال لگ معمولی رفتار خو یا جریان آروم آروم جاری تر سو پوری چی بیا مثلا در شاعری خبر دا نو پدی منزمانه که شاعری مانا رخصت شوید پس یا هم در شاعری ببارا که زمان اخبال چی کم طبیعی دا غده ادا سیده چی او چپا را بانده را چی او دا چپا بیا چلی کمیاش چلی دلیوی که دو چلی دلیوی که دری چلی دلیوی کنو دا سی او برکتی چپا آروم آرومی چی آغا زر آغانده کم ادا غی وقت غزل را غونډه کم نو یو کتاب مواد خامخه تیار شوی وی نو فلال ګورو چې مخه ته زمونږ لاس ته کم کار راځي یعنی دا ولسم کتاب صدا سي پیشګوي زنه شم کوله فلال
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
وزم د مور په دوارنګ يم نو مات پلارا بلګانه اولار کوئی بنا کدد یوسی او خفن یمنو پشاتن گوری چدرانے او دور کوینا او آدک لکا درت والاڑ یمنو موسم خون یم چرنگونا او بدلو ما اولی طول کرا او بیائی آر کرنو بیائی پسر باندی تڑا دران شر سنا کتر بیلی گم او رکی گم نو جونتا بیدا سے سوکرا خلے او دے مینا ارمان ارمان دے لویا خدایا نو چے ہمیشہ میں دے جانانا کردی تنونا اوب دیوڑی نانو سلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑینا اوب دیوڑینا نو پاسلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑینا قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخل یقینا کلکوینا باران دوخ کو او می پری گینو پینیا سیارا تپزڑا راکرتا مونا دینا بخم لالیا نو رامی پپا کا منکڑی او دش گنا وے مچ سانا میں چل تو رکھ نو دلی بنے یا دن روز نے بنے کڑما می خوگی گی اوز ندی خوکشنو پنی ملار دچان پاتی او خوشی خوینا بادشاہ پیول نکڑی نو پچاچ جھوٹا شکے تیرش وینا لگے بشمانو پخو ماروز درگو جانا وشتل کبینا لگے بشمانو پخو ماروز درگو جانا قتل کبینا پخو ماروز درگو جانا قتل کبینا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکوو. کراچۍ کې خو چې د جرس ادبي جرګې غونډې سړې شوې دي نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي. تاسو چا سره وینئ د لیکوالانو سره ملګرو سره که نه ځان لې ادبي مجلسونه مې کېږي که نه؟
خټک صاحب دلته په کراچۍ کې د لیکوالو د شاعرانو د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه نو هغه هسې یوه محدود حلقه وه. زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي را تیریږي. څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي. څوک بیا دا دی چې سمودا پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي، مثلا سوات ته ځي، پېښور ته ځي، سوابې ته ځي، مردان ته ځي، کواټ ته ځي، بنوی ته ځي. نو دا د تګ را تګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي. خو په اوس وخت کې یعنې زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی، خو دا دی چې بیا هم کم محسوسیږي. او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کرونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه، کاروبارونه، روزګارونه داسې ځونه متاثر شوي دي. نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده، اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي، خو غبر کارونه کوي. یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی. دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې، تنقیدي نشستونه، مذاکرې، مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله، چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي. ظاهره ده د رابطې نورې ذریعې نه وې، نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه. او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده، د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل، او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو. اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی دا هم یادولی شو. نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و کوم شوق یې و کوم ضرورت یې و دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو، او داسې پوره شو چې د خپل لمټ نه زیات پوره شو. یعنې یو سړی په کور ناست دی، هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي، د هرې ژبې سره رابطه کولی شي، د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي. نو د دې وجه نه هم دلته کې په خصوصیت سره به دا وایم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال پکې تعطل تر نظره کېږي، اټالتیا تر نظره کېږي. نو دا دی چې د دې د وجه نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم نو زه هم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی یم. یو څو د شمار ملګري شته، ماخام خټک، ریاض ساحل، او ذهینه پریده افسان نگار دی، امانه پریده شاعر دی، د دوی سره کله ناکله ناسته ولاړه وشي. خو په مجموعي توګه یعنې زمونږ هغه رابطې، زمونږ ناسته ولاړه، دا سیزونه چې دي هغه اوس په اوس وخت کې حوصله افزا نه دي.
د ادبي غونډې چې دي یا د ادبي تنظیمونه چې دي، ادبي جرګې چې دي، د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب په پرمختګ کې، په وده کې، د شاعرانو لیکوالانو په روزنه کې؟
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبي جرګې، تنقیدي غونډې، مذاکرې، مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وي او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې. نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هیڅ بده خبره نه ده او هیڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي. صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی. نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي دغه پروګرامونه به کېدل. زه ګمان کوم چې د دې نه پس ته هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی. البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو واٹس ایپ کې پاڼې جوړې کړې دي په هغې کې شاعران راغونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دی چې یو تر بله په هغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاری ساتلی دی. نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یې هرومرو شته او د ژبې ته کڅ فائده رسېدلې ده. نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده. مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري. بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې د جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې د جرګو لوی کردار ترسره کړی دی. نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مسله څه ضرورت ده.
پنسر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو. تاسو نور څه هم پنسر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شي؟
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مساوېدې خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده. زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی. نو بیا دا دی چې اتفاقاً که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکې یا تکلونه وغیرہ راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پرېکړې خبره نشم کولی.
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي شاعري خو ډېره زیاته وشوه. په دې باره کې ستاسو نظر څه دی؟
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده. څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي اما نثر به نه شي لیکلی افسانه به نه شي لیکلی ناول به نه شي لیکلی تنقید به نه شي لیکلی. نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو موږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي. البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمہ داری په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهیږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي. نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه دې د دې روان بهیر کم معیار دی کم مقدار دی کم انتخاب دی په هغې دې سنجیده غور وکړي او که د دې نه مثلا مخکې کېدی نشي خو د دې سره څنګ په څنګ مزل دې خامخا وکړي او که دا مثلا نشي کولی په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هرومرو دا کولی شي چې هغه دا سوچ وکړي چې زه د دې نه علاوه نور کوم داسې کارونه وي چې هغه کولی شم.
دا کتاب چاپونکي چې دي که نه کوم پبلشران چې دي هغوی اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې او بیا د شعر کتاب خو بیخي نه اخلي او ټول پراته یې په زمونو کې دغه سه مونږ نشو پښتنه هم نه کوي. تاسو تجربه څنګه ده؟ تاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
راشد خټک صاحب، په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رای چې دا هغه پبلیشران ورکولی شي، او دې زمن کې د یو پبلیشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول په کار، بلکې مختلف پبلیشران چې دي هغه په خپل په کار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشارې کې چې کلاسیک خبرندویه ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي، او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي، او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجه نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسبه وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غنی چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلیشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلیشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي، لګیا دي په مېرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړې دي. نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به څه منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو چې هلته کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي، او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې وي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازتنامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازتنامې خبره منځته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا به کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلیشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کیږي، او زه دا ګڼم چې متاثر شوی به وي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخلم جانا نا، زما زړګیا زما سانا، ما سره کې نام زمانا، ځان صدق واکړم لتا نا. لالی راش چی ولاړ درجار شما جنت نظارے گلاس کو ہے گلاس کو لالی امر دیپ وفایم قسم دے غلامی نستایم مخف قبل امر اختیابایم لسن پور تپ دوایم تن دیوال گرزم پس گورم
اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې د کلتور څه د کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې نه په خپل ټولنه کې؟ ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپل لیکلي هم وي. عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي؟ د دې سره لارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب، زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینري چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی، ته نشي کولی. یعنی زه او ته په خپل ثواب دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو، روانې وساتو، او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج، یو بدلون خامخا راغلی دی. او په څه نه څه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې، په یونیورسٹیو کې ته ګورې چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي، څوک پی ایچ ڈی کوي. دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې، د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی، یوه دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهره ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي، هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي، په دې کې زه بیا په کالجونو کې، په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسران دي، کوم ډاکټران دي، او په څه نه څه حواله د پښتو سره ریلیټډ دي، یعنی پښتو د هغې حواله ده او هغې د پښتو حواله دي، د دې خلکو کردار پکې زه وینم که په لاشعوري طور وي که په لاشعوري طور وي. یعنی د هغې چې کوم سټوډنټس دي، شاګردانې وي، هغې هرومرو د خپلو پروفیسرانو او ډاکټرانو ته ګوري، د هغې هغه د ادبي او پښتني تشخص نه متاثره کیږي او د خپلې ژبې، ادب او کتاب طرف ته د هغې رجحان پیدا کیږي. نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي، حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي. پکې
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي. په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه یې ګوري، کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري. ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دي که نه؟ او ستاسو کومه شاعري چې د موسیقۍ سره ویلې ده که نه؟
خټک صاحب، موسیقي هنر دی، شاعري هنر دی، دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دي. اوس تر څو پورې چې په موسیقي باندې د شعر د انحصار خبره ده، نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقي د پاره لیکل نه دي کړي او نه د موسیقي د لارې مشهور شوی دی. هغه نه وړاندې مرزا خان انصاري، دولت لوانه، یا بیا وروستو عبدالقادر قادر خان خټک، اشرف خان هجري، کاظم خان شیدا، حمید مومند، دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګورو چې د موسیقي د لارې خپل شعر ته دا د شهرت لاره جوړه کړې ده یا یې موندلې ده. همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وي، قوت وي، نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي. مثلا زه به دا درته ووایم چې د غني خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دي هغه خو په گلوکارانو په لویه پیمانه وویل، او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول. او خبره دا ده چې درویش دورانی یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي، نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي، په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی. زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه، او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي. نو دا ده چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي، خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي. چارو مرو به شعر د موسیقۍ د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان لځای پیدا کوي، بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقۍ کې خپل یو لیاقت پکار وي.
دا شاعرۍ کې چې نوی اصناف راوتی دي، اپریدی صاحب آزاد نظم یا د نصرم دی که نه، آزاد نظم خو زور شو خیر د تکاله نه زیات وښل، خو دغه نصرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتی دي دا تاسو چرته لیکلی دي که نه؟ او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي، مثلا غزل دی، رباعی ده؟
والله د آزاد نظم او نصری نظم او نصرم او ټپیزو په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی، خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي. په هر حال اول خو زه تا ته دا وایم چې د ټپیزي په نوم باندې کوم سنګ مشهور شو، نو د هغه وخت کې چې جرس مجله به شایع کېده په دې کې مونږ د سړیکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې چې هغه بیخي همدغه په لږ څه بدلون سره د ټپیزي شکل و. او زه دا ګڼم چې ټپیزي شکل چې چا اختراع کړی دی، نو هغې به ارو مرو هغه د سړیکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به یې اختراع کړی وي، خو هغه سړیکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله. او دغه چې دا ټپیزه، نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي، په هغې باندې به زموږ خبرې ډېرې اوږدی شي. او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده، ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی، ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم مې هم لیکلی دی. البته دا د نثرم ټپه چې ده، نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده، او په دې باندې لکه زموږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دي. زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی، یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم، بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده، د مشخص هیئتونو، نو دغه هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري، په هغې په هغه شکلونو کې تم لیکل کوي، زم لیکل کوم، بلم کوي. په آزاد نظم کې او په نثري نظم کې دغسې معلوم شکلونه څوک نه شي متعارف کولی. چې نه شي متعارف کولی، نو په کوم څیز باندې چې د هیئت اطلاق نه کیږي، یعنی داسې هیئت چې هغه د هر چا د تقلید وړ وي، نو په هغې بیا د صنف اطلاق هم نه کیږي. چې د صنف اطلاق ورباندې نه کیږي، نو دلته کې یو لیک چې دی په هغې باندې موږ دا نه شو ویلی چې دا اوس نثر دی او که دا نظم دی، دا شاعري ده که دا افسانه ده، دا شاعري ده که دا خاکه ده، وغیره وغیره. د دې وجې نه دا یو داسې د منځمه. البته دا دی چې د آزاد نظم یا د نثري نظم هیئت چې وي، نو هغه انفرادي وي. هر شاعر چې نظم لیکي، د هغې اجزا چې دي هغې ته یو خاص شکل ورکړي، د هغې نه د هغې هیئت جوړ شي. خو دا هیئت چې دی، دا د یو بل شاعر دپاره بیا دپاره قابل تقلید نه وي، تر دې پورې چې دغه شاعر کله چې یو بل آزاد نظم لیکي یو بل نثري نظم لیکي بیا دا هغه هيئت چې دغه د دین نثري نظم نه مختلف وي. نو د یو شاعر کشل نظمونه وي او کسل نظمونه وي د هيئت په لحاظ ټول د یو بل نه بیگانه وي. نو دغه یو فرق دی د شاعرۍ په مشخص هيئتونو او صنفونو کې او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې. یعنی دا دی چې په دې باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دی دا ډېر ګران دی او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي د دې په باره کې موږ دا رائے ورکولی نه شو چې دا نثر دی که دا نظم دی دا شاعري ده که دا افسانه ده.
اپریدي صاحب شعر څنګه لیکي؟ مطلب ټول په یو ځای راشي بس فوراً یو کاغذ ته واړوئ که نه؟ یو یو بیت راځي یو یو مصره راځي او بیا هغه جمع کېږي جمع کېږي او ډېرو ورځو پس بیا نظم یا غزل شي.
یاره خټک صاحب والا د دې خو لږ ذکر وړاندې هم وشو. یعنی ما دا وایي چې د شعر یوه شیبه وي په ما باندې راځي خو دا پته نه لګي چې کله راځي څنګه راځي او څومره راځي. خو هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو چلیږي او د هغې په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاس ته راځي. البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکلی شي په یو نشست کې ولیکلی شي. ایون زه تر دې پورې دعوه کولی شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پوره کوم. ځینې بیا داسې وي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سواجه باندې مثلا هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت رامخې ته شوې وي. نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره نه شي کولی. البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم.
ترجمه یا ژباړه مو هم چېرته کړې ده که نه؟ ته به زاد لیکل کوې او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې دپاره؟
والله خټک صاحب ژباړې مې کړې دي خو په منظم انداز مې نه دي کړې. یعنی داسې وایي چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تسلیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شعري وجدان یا الهام به نه وو یا دا به ویم چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه. نو په دې جریان کې بیا موږ دا کول چې موږ د اردو نه پښتو ته نظمونه غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې. مثلا د مصطفی زیدي یو نظم ما ترجمه کړی و نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کودي ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی. خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي دي خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم. تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي د هغې سره سم وي. دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ وړاندې مونږ یو کلیه جوړولی شو. نو زه به دا درته ویم چې زه په پښتو پوهېږم د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم د دې نه علاوه روسي ادب فرانسي ادب انګریزي ادب عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا سیزونه چې دي دا بیا چې زه ګورم د ترجمو د لارې ګورم چرته چې د کومې ژبې نه ترجمه شوې وي نو دا زه ګورم او د هغې له لارې زه په ادب کې په دې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده فرانسي څنګه ده روسي څنګه ده. نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی او دا به هم درته ویم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو د یو پروګرام په شکل کې به یې لیکوالو ته سپارلو. نو که اهمیت یې نه وی په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وی خو اهمیت یې هرومرو شته او ډېر اهمیت یې دی زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ شاعري ګورئ که نه کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما ویم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم ځکه چې زه په دې ژبو باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده نو زه به دا درته ویم چې هر څه لولم شاعري شاعری لولم تنقید هم لولم فلسفه هم لولم او دا سیده چې تنقید او شاعری چې دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم نه خامخا به یې لولم خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ نو دا هم هغه څیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي دا هم د انسان یو ضرورت دی یو ذوق دی او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم زه هم ساینس ولولم زه هم معاشیات ولولم اقتصادیات ولولم او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي بلکې په دې کې د ژوند ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي تشریح کیږي تعبیر وباسلی شي نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کولیوم ضرورت را پیخیږي او د تنقید د د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي د هغې چې کوم نشیب او فراز دی د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات که هغه مټریلیسټ نظریات دي که هغه ایډیالیسټ نظریات دي د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولم.
فریدي صاحب زموږ د اورېدونکو خو په شعر هم اورېدل غواړي نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او ته یې هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع عرض کوم.
ارشاد ارشاد د فریدي صاحب.
زهر زهر ژونده زهر زهر ژونده دا په سطر نو یریږو زهر زهر ژونده دا په سطر نو یریږو تګي وو خطوې کړوبه تر نو یریږو.
واه ډیر علی.
او هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی لارې څه دې لنډ څه دې اوږده تر نو یریږو لاری څه دې لړ څه دې وګړه تر نو یریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه نیغ دې راته منیسا باڼه تر نو یریږو.
ډېر ښه.
نیغ دې راته منیسا باڼه تر نو یریږو. او شعر دې
ارشاد
څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو او څوک چې وي زمونږ مېلمانه تر نو یریږو.
ډېر ښه.
څوک چې وي زمونږ مېلمانه تر نو یریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو څوک چې راته رغاړه شي نو تر نو یریږو څوک چې راته رغاړه شي نو تر نو یریږو. او مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي او مړه خپل لاسونه مو دي غلط تر نو یریږو. او یا خو به سراب وي یا سیلاب زموږ دپاره یا خو به سراب وي یا سیلاب زموږ دپاره یاره که څوک وشکي کلانده تر نو یریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي وکه سره ټټ دکړه لمه تر نو یریږو وکه سره ټټ دکړه لمه تر نو یریږو.
ډیره مننه کیسره پردي صاحب مونږ ته د وخت را کولو او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو خدای په امان په مخه مخه.
خټک صاحب ستاسو هم ډیرې مننه غرونه مننه او الله په امان
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د کیسر اپریدی مرکه تاسو واورید. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
Could it up? نکڑے دسرو منگل نکے کدے ران کڑے دسرو منگل نکے شمل کے زما خارے وجارو کے شمل کے زما خارے وجارو کے کدے ران کڑے دسرو منگل نکے شمل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے مقام تپیش پخوید آئینے شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانے شون نیمائی اور بلدے اخکاری لپلاو نیمائی ویلے شون نیمائی نینے نینے شون الوچا زنبا چاوا دے دارو کے الوچا زنبا چاوا دے دارو کے شامل کے گردو بشم پتالو کے شامل کے گردو بشم پتالو کے کدے ران کڑے دسرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے افسانے د میراتے استانے شون تد بلشو زد ٹولے زمانے شون ماویل گندشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پ کرینے شون اوئے دم چے پدر یا با ملاو کے ہے اوئے دم چے پدر یا با ملاو کے شامل کے ایرستر گو ترابو کے شامل کے ایرستر گو ترابو کے کدے ران کڑے دسرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے زنگن باچا دن دیکھنے شون سر میں جکڑ لونگن دے پسینے شون موجزہ داک میں پاڑا شو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شون سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شامل کے نبز میں نہ دے پکابو کے شامل کے نبز میں نہ دے پکابو کے اوکھدے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.